द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
कदरमन और रिदिन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे नैन द खाली रस काल दो जरा शपाड़सम द जनवरी द म्याश ते दो ए मने ठदा वक्त शेव पाकिस्तान के द सहर अतनी में बजे अफगानिस्तान के दी अत बजे और दल तप वॉशिंगटन डी सी के द जनवरी लुमड़े नेठा दा और दशपे लसनी में बजे दी द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो पदे नीम साता खबरी खबरवन के दरता ज महबूश चली लियो वारे बिहार कले वायम अड़ुम्बे स्तासु पामरा गर्जोमा द उस वक्त मुहिम खबरों सटक होता द अफगानिस्तान सरकार काबिल के पयो हमले के द यो दुलस कलन ने माशी में पशमुल द्व कसान वजले शवी तालिबानों द हमले पड़ा मनले औ वेली द यो खारजी रेस्टोरेंट बांदे जान मरगी हमला करे
د امریکې ورسپانه لاس انجلس ټایمز د مقامی پولیس او هسپتال د غړو لخلې وای په حمله کې زپری شوی ټول افغانان دي
په یمن کې حکومت پلو جنگیالو د ترهګر ډلې القاعده یو ستر مشر او د نور توندلاري وجلی اسرائیلی مطبوعات وای چې د تل ابیب په یو مصروف بازار کې د جمعې په ورځ د یو وسلوال په ډزو یو تن وجل شوی او لک تر لګه اوه تنان ژوبل دي قدرمن اردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے یوش میر رپورٹن بہم پدے نمساتا خبری خبرون کے تاس توڑا دیکھو خڑمبی ستاسو پامرا گرزو د خبرون تفصیل تا دا افغانستان سرخار کابل کے د جمعہ ماخام ترسر شوی زان مرگی برت کے چارواکو تر مخ دو تنان وجلی شوی او شپاڑس نور جو بلی د دې برید ذمہ واری طالبانو قبول کړي دا برید د خار په هغه برخه کې تر سره شوی چرته چې د حکومتي چارواکو کورونه دي په اسلام آباد کې وایس اف امریکا ته د طالبانو لخوا لیږل شوی یو مختصری بیانیه کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا وکړه ده چې دا په یو خارجي رستورانت تر سره کړی شوی ځانمرګي برید وو د افغانستان د کورونو چارو وزارت لپاره ویاند صدیق صدیقی ویل دي چې امنیتي چارواکي د برید ځای ته رسیدل دي او پولیس پلټنو کې بوخت دي په دې برید کې وجل شوی او ژوبل ټول تنان افغان وګړي دي په یمن کې حکومت پلو جنگیالو ویل دي چې دوی د ترهګر ډلې القاعده یو ستر مشر او دوه نور توندلاري وجل دي وجل شوی مشر علی عبد الرب بن طلب چې د ابو انور په نوم مشهور وو د یمن تر ټولو غټې صوبې حضرموت کې د القاعده لخوا جوړ کړی شوی عدالت مشر وو یمنی چارواکو ویلی دی چې د ابو انور کاروان سویلی خار ادن اڑخ روان وو چې په نخه کړی شو د اسرائیل میډیا وایي چې د جمعې په ورځ د تل ابیب په یو مصروف بازار کې د یو وسلوال په ډزو یو تن وژل شوی او لږ تر لږه اوه تنان ژوبل دي چې پکې د څلورو حالت سخت ښودلې کیږي د دې ډزو وجه او د وسلوال پیژندلو تر اوسه نه ده شوې او پولیس د حمله کوونکي پلټون کې دی یو عینی شاهد اسرائیلی ټلویزیون ته ویلي چې حمله کوونکي ځوان هلک وو بلخوا اسرائیل د هغه درویش فلسطینیانو مړی فلسطین ته سپارلی دی څوک چې په وروستیو کې اسرائیلیانو باندې حملې په وخت وژلې شوی دی او دا ګام یې د اړیګړې کمولو لپاره اغستی د جرمنی میونخ ښار کې پولیسو د نوې کال په موقع د ترهګرې ممکنه خطر مخنیوي لپاره ټینګړې شوی امنیتي ګامونو کې نرمي راوستې ده پولیسو خلکو ته خبرداري ورکړې وو چې د ګڼې ګوڼې ځای نه دی لري اوسي د میونخ پولیسو مشر د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې چارواکو د احتیاطي ګامونه اغستي وو ځکه چې دوی سره پاخه معلومات وو چې د ښار دوه غټو ریلوي سټېشنو باندې د ترهګرو لخوا د بریدونو کولو منصوبه ده او د سومالیا توندلارې ډلې الشباب د جمعې په ورځ د خپلې پروپیګنډې یوه ویډیو جاری کړې چې پکې په امریکا کې د پولیس لخوا تشدد او د صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ لخوا امریکا ته د مسلمانانو د بندیز ذکر شوی د الشباب لخوا جاری شوی دا لومړۍ داسې ویډیو ده چې پکې د امریکا لخوا تندروه ګرځول شوی کومې ډلې د امریکې داخلي سیاسي موضوعات د خپلې پروپیګنډې لپاره استعمال کړي د امریکې صدارتي کاندید هیلری کلینټن تیره میاشت ویلي وو داش تندروه ډله د نورو خلکو برتی کولو لپاره د ډونلډ ټرمپ هغه ویډیوګانې ښایي چې پکې د اسلام او مسلمانانو توهین یې کړی خو د هغې د دې دعوي تصدیق نه و شوی
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اردن کو تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی ریډیو سهرنې خبری خبرونه ته غوږی. تاسو ډی ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری جوړېدل شي. زموږ د فیسبوک او د ټوئیټر د پاڼو پته ده وی او ای ډی وا. ورزو د افغانستان په هکله رپورټ راخته. د افغانستان سرخار کابل کې په حمله کې د یوې 12 کلنې ماشوم په شمول دوه کسان وژل شوي. طالبانو د حملې پړه منلې. په دې کله باندې نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
کابل کې د جمعې په ورځ د شپې ناوخته شوې د طالبانو برید کې د یو 12 کلنې ماشوم په شمول دوه کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. مطبوعات د چارواکو لخوا وایي حمله د فرانس لی جغتا نومې ریسټورنټ کې شوې. دا او په داسې یو سو ریسټورانټونو کې د افغان چارواکو سره سره خارجان هم د خوراک لپاره ورځي. په دې علاقه کې د افغان چارواکو کورونه هم دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد اسلام آباد کې د وایس آف امریکا دفتر ته لیږلی شوی په یو لنډ بیان کې د حملې ذمواري قبوله کړې او ویلي د خارجانو په یو ریسټورانټ یې ځانمرګي حمله کړې. د لوی مرګ شوبلې دعوه هم کړې خو شمار یې نه دی ورکړی. د امریکې ورځپاڼه لاس اینجلس ټایمز د مقامی پولیس او هسپتال د غړو لخوا وایي په حمله کې ځپلی شوي ټول افغانان دي. اخبار د مقامی اوسیدونکو لخوا لیکي د چاودنې له وجې د کور شیشې ماتې شوي او ماشومان د یرې راپاسېدل. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي مطبوعاتو ته ویلي د پیښې پلټنې یې شروع کړي دي. خبر رسانې ادارې د ویان لخوا وایي د کابل تیمنی رهایشي علاقه کې د لټنې په عملیاتو کې یو مشکوک تن نیولې دی. د روانې هفتې په شروع کې د کابل ایئرپورټ سره نږدې طالبانو په حمله کې یو عام تن وژلې او 14 نور ژوبل کړي وو. او تیره هفته د بګرام هوایی اډې سره نږدې په پوځیانو حمله کې د امریکا شپږ پوځیان وژل شوي وو. دا حمله په داسې وخت رامنځته شوې چې یو وار بیا د طالبانو سره د سولې خبرې اترې شروع کولو لپاره هلې ځلې توندې شوې. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکي د یاغیانو سره د ممکنه خبرو اترو کار چوکاټ فیصله کولو لپاره د روانې میاشتې په 14 نیټه پاکستان کې غونډه کوي. مطبوعات لیکي طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه هم اعلان کړي خو افغان صدر اشرف غنی روانه هفته ویلي چې د امن خبرې اترې کامیابېدو لپاره ترهګري ختمېدل ډېر ضروري دي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی زمونږ دا نیم ساته سهرنې خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. په یمن کې حکومت پلو جنگیالو ویل دي چې دوی د ترهګر ډلې القاعده یو ستر مشر او دوه نور توندلاري وژلي دي. او بلخوا د اسرائیل میډیا وایي چې د جمعې په ورځ د تل ابیب په مصروف بازار کې د وسلوال په ډزو یو تن وژلی شوی او لږ تر لږه اووه تنه ژوبل دي. نور تفصیل پې زاهد خټک وړاندې کوي.
د فلسطین غربي غاړه کې کړکېچ ختمولو په غرض اسرائیل د هغه درویشت فلسطینیانو مړی حواله کړي کوم اسرائیلیانو باندې حملو کې وژل شوي وو. د اسرائیل فوز ویاند او د فلسطین طبي سرچینو د دغه خبرې تصدیق چې مې پورس کړي او وایي دغه عمل مکمل شوی. اسرائیل د حمله کوونکو مړی کله هم نه دی واپس کړي. دا ګام په داسې حال اغستل شوی چې قریبا د روزانه په حساب د فلسطینیانو لخوا اسرائیلیانو پر ضد د چاکوانو ډزو او گاڑو سره حمله تر سره کیږي. دغه حملو کې 1300 میاشتو کې 21 اسرائیلیان وژل شوي او د 130 نه زیات فلسطینیان هم د اسرائیل دفاعي کاروایو کې وژل شوي. اسرائیل وایي دغه وژل شو کې زیاتره یا خو حمله کوونکي وو او یا د حملو هڅه کوله. بلخوا د اسرائیل مطبوعات وایي چې مې په ورځ تل ابیب کې هغه مهال یو تن وژل شوی او درې نور زخمیان دي کله چې د ګڼي ګوڼي یو بازار کې یو تن ډزې خلاصې کړې. د ډزې کوونکو پیژندګلو او د ډزو مقصد لا واضح نه دی. د اسرائیل مشران اسلامي ډلو باندې تور لګوي چې د اسرائیل تباهۍ غږونو دغه تشدد په زیاتېدو کې ډېر لاس کړی. فلسطینیان وایي د تشدد وجه هغه کړکېچ دی چې د اسرائیل قبضې نه د آزاد ریاست مطالبې له وجې جوړ شوی.
چپوجل کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجرنی
تا خوزن ویم تا خو عبدالقدوس استاد وی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختو ڈراما وارے دا جون نا
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. قدرمن اردوونکو، تاسو د ډیوی ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. او اوس وخت شوی دی سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې، او دا کتنې وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې د کیلیفورنیا ریاست په سان برناردینو خاریه کې د 14 کسانو په قتلان کې د ککړی تاشفین ملک په بابله نن د امریکې په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت په شروع کې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ملک تاشفین په کلی کروڑ لال ایسان کې د هغې د یو نږدې خپلوان د خولې لیکلی شوی دی چې تاشفین ملک پاکستان کې کالج کې د داخلي اخیستو په وخت یوه ډېره فیشني جینۍ وه، خو په کالج کې د یو دو دریو کالو تیرولو وروستو هغه ډیره زیاته مذهب پلوه شوه. د تاشفین ملک خپلو خپلوانو لاس انجلس ټایمز ته دا هم ویلي دي چې تاشفین ملک به کالج نه پس په کور مالت کې په ښځو او جینکو ګرځېده او هغوی ته به په اسلام په مکمله توګه د عمل کولو نصیحتونه کول. د تاشفین ملک د خپلوانو وینا ده چې تاشفین به د شپې په انټرنیټ چا سره عربی کې هم خبرې کولې، هر کله چې ټول خاندان سرایکی ژبه وایي او په عربی پکې څوک هم نه پوهیږي. اخبار لیکي چې ملک تاشفین امریکا کې د حملې کولو نه لږ وخت وړاندې په فیسبوک د دولت اسلامیه د یو مشر په لاس بیعت هم کړی و. لاس انجلس ټایمز د تاشفین ملک او د هغې د خاوند د رضوان فاروق د خاندانی وکیل د ابو رشید د خولې لیکلي دي چې تاشفین ملک یوه ډېره خوږ زبانه او کور ودانې ښځه وه. اکثر به د غېږې خپلې ماشومې سره په کور وه او ښځې خاوند دواړو د روایتي مسلمانانو غوندې ژوند تیرولو. اخبار لیکي چې د تاشفین ملک خاندان د پاکستان د لیا ضلې سره تعلق لري. دا کورنۍ سیاسي لحاظ سره هم یو مخوریزه کورنۍ ده. د تاشفین ملک د رشتې یو تره ملک احمد علی اولا د پنجاب وزیر هم پاتې شوی دی. اولا خاندان سخدری د اسلام پسندو سره په اړیکو لرلو هم په علاقه کې مشهور دی. د لیا یو اوسیدونکي زاهد گشکوری لاس انجلس ټایمز ته ویلي دي چې د تاشفین ملک د خاندان انتها پسندو مسلمانانو سره نږدې ناسته پاسته ده، خو امریکا کې د اف بی آی ډایریکټر جیمز بی کامی نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د قاتلې جوړې د یو لوی ګوند یا سترهګر نیټورک سره د تعلق لرلو دوی سره څه ثبوت نشته. لاس اینجلس ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې د پیرس د خونړو حملو په پس منظر کې د تاشفین ملک او د رضوان فاروق په بابلا داسې څه ثبوت نشته چې دا ښځه خاوند ګني د دولت اسلامیه یا د بل یو تونلاري ګوند یو لوی ترهګر سازش برخه وو، او هم د دې حیثیت له سببه دا دواړه د کیلیفورنیا د قتلان کولو نه وړاندې په پرده کې پراته وو. البته د رضوان فاروق په باب له تفتیش کوونکو ته معلومه شوې ده چې د به کله کله په ټیلیفون یا په سوشل میډیا داسې خلکو سره رابطې کولې چې د امریکې وفاقي ادارې په تیرو وختونو کې د هغوی خلاف د ترهګرۍ په شک کې پلټنې کړې دي. لاس اینجلس ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې په رانډ کارپوریشن تینک ټینک کې د ترهګرۍ د نامتو تجزیه نګار سید جونز د خولې لیکلي دي، امریکې ته دا وخت چې کومه سنگینه مسله پیښه ده هغه دا ده چې امریکا کې ډیر داسې کسان موجود دي چې په خپل انفرادي حیثیت کې تندرو شوي دي. هر کله چې دوی یوې ډلې یا نیټورک سره تړون نه لري په دې سبب د دوی معلومول ډیره ګرانه بلکې ناممکنه ده. په داسې نازک صورتحال کې به امریکې له ډیر زیات محتاط اوسېدل وي ځکه چې د القاعده ځای اوس دولت اسلامیه نیولی دی او د القاعده اپوټه د دولت اسلامیه طریقه کار دا دی چې د امریکې نه بهر ناست د امریکې دننه کسان انفرادي طور ترهګرۍ ته د راپورته کولو صلاحیتونه لري.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د سولې نوبل جایزه ګټونکې پښتنه پیغله ملالۍ یوسفزۍ په ټوله نړۍ کې هر څوک پیژني، خو په پښتونخوا کې د هغې د شاپور کلي کلثوم لا څوک هم پوره نه پیژني. اني شاهدین وایي په دغه کلي کې د کلثوم د سخرګنې سړو په ګډه څو ورځې وړاندې وهلې ټکولې او بیا یې په زهر وژلې. ځای پولیس وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي د پیښې پلټنې به کوي، خو دا معلومه نه ده چې آیا د کلثوم سره د شوې ظلم لپاره به د هغې د سخرګنې با سره سړي عدالت ته مخامخ شي او کنه. نور حال د وایس آف امریکا ډیوه په دې ځانګړي رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتونخوا د شانګلې سیمې شاپور کلی کې نږدې اتلس کاله وړاندې ملالا یوسفزۍ زیږېدلې وه. د تعلیم لپاره د هغې کوششونو او په بدل کې د طالبانو ظلم، د غره په لمن کې د اسلام آباد نه په سلګونو میله لرې د شاپور کلی وړه ملالا په نړۍ کې په هر چا ورو پیژندله. خو د دغه کلی بل لور کلثوم د کلیوال رسم او د سړی د ننګ په سولی داسې خیجی چې ورسره د شوی ظلم قصه لیکل هم یو ګران کار جوړیږي. نږدې پنځه ورځې وړاندې د میړه د کور سړو کلثوم په ګډه وهله او وټکوله، په مرۍ ورته لکه د خپسې کېناستل. اینی شاهدان وایي د چغو او فریاد وروستو یې ورته په خوله کې زهر ورواړول، او چې مړه شوه نو د رپورټونو تر مخه د ځایي ډاکټرانو او ځایي پولیسو نه یې د هغې په وژنه کې د بې قصورۍ سند هم ترلاسه کو. کلثوم په کلی او گاوند کې په ځان وژنه یا خودکشۍ تورنه شوه. کلثوم مړه هم او پړه هم. ملالا یوسفزۍ خپل شاپور کلی په ټوله نړۍ پیژندلې، د سولې نوبل جایزه یې هم ګټلې. د امریکې د صدر باراک اوباما په ګډون د نړۍ مخور مشران یې د لیدو ارمان کوي. خو د دغه کلی یو څو سړي په خپل ظلم شاپور کلی د یوویشتمې پیړۍ نه بیرته د کاڼو لوټو هغه دور ته بوزي چې واکمن یې یوازې او یوازې سړي او د هغه خپل سره ناموس دی. یعنی شاهدان وایي د وژل شوي کلثوم د میړه د کور نارینو په ګډه دغه بوګنونکي وژنه کې برخه اخستې. د کلثوم د وژنې د منظر نه د سبق اخیستو لپاره اني شاهدان وای سړو د کورنۍ ټولې خزه هم تماشې ته کېنولې وي. د کلثوم لپاره شاپور کلی د زوړ قبایلی دور یو نوی نمونه وه. نوموړي اله دیارلس کلنه وه چې د لومړي قبایلی ظلم ښکار شوه، او یو شپږ پنځوس کلن سړي ته د هغې د مرزۍ پر ضد واده شوه. پنځلس کالو پورې د خپل میړه سره ناسته وه. یعنی شاهدان وایي ناچاقه کورنی ژوند کلثوم د کور نه په تیښته مجبوره کړه، او چې کله د خاون کورنۍ یې هغه بیرته وموندله نو یو ځل بیا د قبایلي رسم قرباني سړی نه بلکې ښځه یعنی کلثوم شوه. وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته د کروړې تانې د ځایي پولیسو مشر اسلم پرویز خان ویلي چې دالپوری د سیول جج نه د پیښې د پلټنو لپاره په یو کم دیرشم دسمبر اجازه اخیستې او باور یې ورکړی چې پولیس به د کلسوم د مړي پوسټ مارټم کوي. دا چې کله معلومه نه ده. د کلسوم څرګنۍ د علاقې مخور ګڼل کیږي. د میړه یو ورور یې مولانا محمد افضل نومیږي. په سیمه کې د قرآن او حدیث تعلیم په توګه پیژنګلو لري. بل لیور یې په حکومت کې په یو اعلی څوکۍ هم پاتې شوی. په سیاسي توګه شاپور کلی او ټوله شانګله کې مسلم لیگ نون ډله او د عمران خان تحریک انصاف ګوند نن سبا زیات اثر لري. دواړه ګوندونه د انصاف او د غریب سره د مرستې نارې وهي. خدا به کتی شي چې د کلسوم په وجنه کې د انصاف او کنا د ظلم تله درنه ده.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلې
شزی چری ناکام دی
خزی ولی د زور زیاته نه خجوریږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیوه پروګرام اوریدل مهیروي
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د زموږ د نیم ساعته خبري خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د کیمرون صدر پال بیا په خپل هیواد کې د تندرو ډلې بوکو حرام پر ضد جګړې په لړ کې امریکایي ځواکونو ته هرکلی ویلې. خو ډیر د کیمرون وګړي د امریکایي عسکرو په کردار په دې جګړه کې په امریکایي عسکرو په کردار پوه نه دي. د وایس اف امریکا خبریال موکی ایڈوین په دې کلی رپورټ درته د نذیر کاکړ په غوږ وړاندې کوو.
د کیمرون صدر پال بیا د کال په پای کې خپل وینا کې ویلي چې تندره وډله بوکو حرام د هیواد و پرمختیا سوله او امنیت ته لوی ګواښ دی. هغه د امریکایي پوځیانو لخوا له کیمرون سره د همکارۍ په باب تجربې او پوهه ته سلام کړی.
Je voudrais saluer de manière spéciale la décision des États-Unis d'Amérique d'envoyer 300 soldats en mission d'appui au renseignement.
صدر پال بیا په فرانسوي ژبه کې د امریکا او حکومت ځانګړې مننه ویلي چې د کیمرون د ځواکونو سره د کومک لپاره خپل پوجونه ورلېږلې ترڅو دغه هیواد له بوکو حرام ډلې څخه آزاد کړي. هغه وایي د امریکایي خلکو په باور هغه ډېر زیات خوشحاله دی او اوس بیا په ځانګړې توګه چې د دوی پوجونه د کیمرون پوښته مهم معلومات او تربیه ورکوي. د مسلمان ځوانانو دیرش کلن یو مشر بابا اهیجو وویل د کیمرون په شمالي شارګوټي ګاروا کې خلکو ته وویل سو چې د بوکو حرام له ظلم څخه د دوی د آزادولو لپاره امریکایي پوجان ورسېدلی. خو هغه وویل چې تر اوسه په دې نه دی پوه چې امریکایانو د را رسېدو په دوو میاشتو کې څه کړي دي.
Lorsque les Américains sont arrivés, on les attendait sur le front pour qu'ils assistent les soldats.
Agaway dui hila darlo da chi amerikai zwaakuna ba da Cameroon la poujano sara parsang wa Boko Haram ta da mate warkawul la para jagada wuki. Khudai da de parzai tararasi do urusta khpal pa daftarunu ki patasul. Aga pushtana wakra chi wuli amerikayano pa Boko Haram briduna wa nakral la katsanga chi dui pa Iraqi da Daesh pa markaz bandi hamla wakra. کیمرون له بوکو حرام ډلې سره په جګړه اخته دی. دغه جګړه درې کاله وړاندې له نایجیریا څخه دوی ته ورغلې. د ملګري ملتونو شمیرې وایي تر 30,000 زیات وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر 2 میلیون زیات خلک بې کوره سوي دي. د امریکا د مرین ځواکونو مشر کرنل مایک ډیویس د کیمرون و پوښتا د بوکو حرام ضد جګړه کې د امریکا د مرستو وضاحت څه داسې وکړ. هغه وایي د کیمرون حکومت له امریکایي حکومت څخه د بوکو حرام په ضد جګړه کې د ملاتړ غوښتنه وکړه او موږ چې څه کوو هغه دا دی چې د بوکو حرام ضد جګړه کې د کیمرون له حکومت سره مرسته کوو او دغه مرستو کې د نورو شیانو ترڅنګ د ریموټ له لارې الوتونکي جازونه تربیه او ځینې امنیتي سامانونه شامل دي. د دسمبر په میاشت کې کیمرون اعلان وکړ چې د دوی او نایجیریا ځواکونو د بوکو حرام له مرکزونو څخه تر 900 زیات خلک خوشی کړي دي. سرکاري چارواکي وایي دوی له امریکایي تخنیکی پوه څخه ګټه ترلاسه کړې ده.
او اوس وړاندې کوي وایداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د سیاسي معاملو په باب لا د امریکای نامزد نائب خارجه وزیر تامس شینن ویلی دی چې امریکا سریلانکا یو داسې مضبوط ملک لیدل غواړي چې په بین الاقوامي ګوند کې یو د مشرۍ کردار وي، عالمی معیشت کې خپل برخه اچوي، بشري حقوقو، انصاف او جمهوریت لا وده ورکوي او بین الاقوامي قانون بالا ساتي. سریلانکا دا ټول کارونه کولای شي ځکه چې خلک خواري کخ دي، ډېرې تیری وسیلې لري او د بیمثله جغرافیایي حیثیت ملک دی. خاغلی شینن د دسمبر په 14 تاریخ کولمبو کې لکشمن قادر ګامر اداره کې د تقریر کولو په موقع ویلي دي چې سریلانکا د خپلو استوګنو د طاقت دې لحاظ سره یو مثال دی چې د ووټونو په ذریعه خپل ملک کې جمهوریت بیا د سره بحال کړی دی. د خپل تقریر کې دا خبره په ګوته کا باید چې سریلانکا په دې کار کې د دنیا نور ملکونه هم متاثره کی او دې ته جوړ کی چې جمهوریت بحال کی او دا ورته اوخی چې د انصاف، مینې، محبت او صبر زغم په زور د تیرو وختونو په ډیرو مشکلاتو قابو موندل کېدای شي او د یو محکم او سوکاله مستقبل په حاصلولو کې او د یو قام د سلامتیا، سوکاله او د عزت درناوي په مضبوطولو کې لوی لاس کولای شي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری او سفیر پاور روان کال کې د سریلانکا په خپلو دورو کې دا خبره په خصوصي توګه کړې ده چې امریکې د اقتصادي ودې د توندولو، د جمهوری ادارو د نورو مضبوطولو، د مختلفو فرقو او مذهبي ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې د ساتلو، انصاف او د قانون بالادستی ته د ترقۍ ورکولو او قدرتي آفتونو کې د امداد ورکولو په مدونو کې د سریلانکا خلکو سره د ډېرې مودې نه همکاري جاري ساتلې ده. خاغلی شینن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې امریکا د تیرو شپېتو کالو راسي د سریلانکا د خلکو د ترقۍ لپاره سریلانکا ته اقتصادي امداد ورکوي. د زیاته کا چې د امریکې امداد د ګردی سریلانکا د پاره وي چې د زرعي ترقۍ، چاپیریال، قدرتي وسیلو، صحت، تعلیم، جمهوریت، حکمرانۍ، اقتصادي وده او د انساني خواخوږۍ په شمول ټول مدونه پکې شامل وي. د سریلانکا او د امریکې ترمنځ د همکارۍ له سببه تیرو شپېتو کالو کې د ستاینې وړ کامیابۍ شوي دي چې د ملیریا د نوغي وستو، د ریل د چلند د جدیده کولو، د غذایي حالت د ښه کولو، د اوبخور د اسانو زیاتولو، د تجارت د ایوان د ښه کولو او دین علاوه نور ډېرې کامیابۍ پکې شامل دي. خاغلی تامس شینن د خپل تقریر په اخر کې وویل چې زموږ خپلو کې همکاري د ګردو مدونو د پاره ده او د دواړو ملکونو خلک بې شکه چې د دې همکارۍ د میوې ترلاسه کولو په حق تمه وکړي. د سریلانکا مستقبل د عالمی نتیجو حامل دی. د دواړو ملکونو د خلکو ترمنځ همکاري به یقینا چې مخ په وړاندې روانه وي، لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر جان کیری په مئی کې کولمبو کې خپل یو تقریر کې ویلي دي، موږ د سریلانکا په وستوان او د سریلانکا د خلکو په صلاحیتونو یقین لرو. د سریلانکا خلکو ته د مخاطب کولو په وخت وی زه تاسو ته دا یقین در کولای شم چې د یو مضبوط جمهوریت او سباون په تعمیر کې به امریکا تاسو سره ټینګه ولاړه وي، ځکه چې تاسو د ډیرو کلونو د سختو او د کرمو نه راوتی یی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدر من اردونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. تازه خبر وایي چې په هند کې پولیسو وینا ده نامعلومه وسلوالو تنانو د هوایي پوسټ پر ډی حمله کړې. دا حمله د پاکستان پولې ته نږدې پټان کوټ نومي سیمې کې شوې ده. د هند د دفاع وزیر ویان د ویل دي چې دوه برید کوونکي وژل شوي دي او چارواکو ویل دي چې برید کوونکو د پوسټ ګاډي هایجیک کړو او د پوسټ جامې اغوستې وې. اطلاعات وایي چې نور چې کوم برید کوونکي دي هغې ګیرې کې اغستې دي. د خالی په سحر شوې دې حملې کې توندلارو د پولیسو ګاډ استعمال کړی وو او پټان کوټ په هوایي پوځ اډې کې داخل شوی وو. قدرمنو اوریدونکو، دا وو د ډیوه ریډیو سهرنۍ خبری خپرونه. هم دې ځای کې زموږ خپرونه پای ته رسی. څو شېبو کې به تاسو هم په دې سپو د مشال ریډیو خپرونې اورئ. زما وش چلیل سره د خپل پروډیوسر ارباب محمود علی او انجینیر چارلز تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.